گرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اتلس ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی. یو نما په یوه بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه اوولس تنه ولسی وګړي وشل شوي او درې سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. خو د سپین بولدک د عامې روغتیا مسؤول کریم الله زبیر آغا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې له اوربند مخکې د پاکستان په حملو کې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. یو نما وایي چې په پکتیکا کونړ او هلمند ولایتونو کې د یوه ملکي وګړي د وژل کېدو او د پنځلس نورو د ټپي کېدو کره راپورونه هم ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د پاکستان صدراعظم خبرداری ورکړ چې که طالبان د شخړې حل غواړي نو په اته څلوېښت ساعتونو کې دي د اسلام آباد غوښتنې ومني. شهباز شریف نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د دایمي اوربند لپاره توپ اوس د افغانستان په میدان کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاوه. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی. ښاغلی تورک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکوي او د اوربند دوام ته ژمن واوسي. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د څو چاودنو ژغونه واورېدل شول خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې رول ولوبوي. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی و او د مرکز خلیناو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډزو وویشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دی چې مجرم د یو سړي او د هغه د ښځې د قتلونو په لقبله قصاص شوی دی. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته دا یو لسم تنده چې په عام محضر کې اعدامی شي. په پام کې راځي چې په جرمني کې یو افغان کډوال د چاړې په وسیله پر یو شمیر ماشومانو د برید په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پارولې دي. دا پیښه د جنوري په 28 نیټه هغه مهال وشو چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوه ښوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چاړې په وسیله برید وکاوه خو ځای پر ځای ونیول شو. او اسرائیل وایي د مصر او غزې ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نیټه به وروسته اعلان شي او اوس به لاره یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. د اسرائیل د پوځي ادارې چې په فلسطیني قلمرو کې پر ملکي چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته له دې چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمي تیاری بشپړې کړي دا سرحدي لاره به یوازې د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري ملګری ملتونه وایي د پاکستان په بریدونو کې شاوخوا 400 ملکی افغانانو ته مرګ او ژوبله اوښتی ده. د بادغیس مرکز قلیناو په لوبغالي کې یو تن د قتل په تور اعدام شو.
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشی استیدیون کې په یو تن قاتل باندې قصاص تطبیق شو.
د دې حکم د تطبیق په اړه ځینې حقوقي کارپوهان ملاحظه لري. د افغانستان د کلیوالي ښځو له ستونزو مو هم خبرو.
په خام چرګه چرګوړې کولو گزاره په کې دا وسنه کېږي قیمتي د زیات پولیس پټی کار مو نشته وچکالي ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نشټو کې ملکی مرګ ژوبلې په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلې د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ روانه شخړه د نږدې 400 ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوې ده. له بلې خوا د پاکستان د حمله په سیمو کې ځینې کورنۍ وایي لا هم په ویره کې دي او اکثرو خلکو له ویرې خپلې مینې پرېښي دي. نور حال په دې راپور کې
خاله خوسم په ویره کې د خصوصان چې تاریخ اقوال په سره خو پښې بیا نه په ویره کې یو اجل ټول خلک کورو ته ځي.
د کابل ښار د تایمنه سیمې و اوسیدونکو د چې وایي د چهار شنبه ورځې نو وخت په یاد سیمه کې د پاکستان له لوري هوایي بریدونو سخت ویرولي او ګڼو ګاونډیانو ته مرګزوب لوراړولې ده. د چینو خپل راپور کې نو مخبور سي ازادي رادیو ته وویل
هم په درېم سړک کې اوسېږو او دغه شاهدنې په دویم سړک کې او پنځم سړک کې د پنځم څلورم سړک ترمنځ راتله دغه کفاف کښې دي. پنځم سړک کښې وو بیا پس له هغه دویم سړک کې مدرسه یې وهلې وه. نو طبعا خلک هماغه دفتن کله چې د چاودنو غږونه اورېدلي اوس هم زیاتره کورونه په پیمانې کښې خالي دي. د دې مخ په اطرافو باندې کورونه یې خپل خالي کړي دي. نو ویره خو طبعا ټول خلک لري. زخمي وژل شوي هم زیات دي. مکمل یو بلاک کښې وتله او ډېر کمه ساحه د بلاک خوا کښې وه او په مدرسه کښې م چې لګېدله او مازدیګر ټایم و کسان ډېر و مدرسه کښې هم د نجونو مدرسه او نو مازدیګر ټایم نجونې هم پکښې ډېرې وي. د دویم سړک کښې د مصبا مکتب په څنګ کښې دا مدرسه اوسېده. په سیمه کښې دننه لاره بنده کړې وه خو اوس یې بېرته لاره خوسې کړې ده.
دا مېرمن وایي چې اوس یې په سیمه کښې خلک سخت وېرېدلي او د نورو وختونو په شان ګڼه ګوڼه نشته. په کابل کښې د چهارشنبې د ورځې د اکتوبر د 15 نېټې د مازدیګر شاوخوا 4 بجو له چاودنو امرجنسي روغتون ته 15 وزل سوي او 15 ټپیان انتقال سوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کښې د 10 ټپیانو حالت نازک ښودل سوی او پکښې ویل سوي وو چې د وزل سویو او ټپیانو کره شمېر لا څرګند نه دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانۍ ویان دي خالد زدران تر دې چاودنو وروسته یوازې پر خپلو ایکس پاڼو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. خو ذبیح الله مجاهد، خالد زدران او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع بیا د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 په دې اړه چې د پاکستان په دې هوایي بریدونو کې د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمېر څومره دی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي نن پنجشنبه د اکتوبر په 14 تر غرمې پورې جګړه نشته، خو په خبره یې د تېرو 4 ورځو جګړو عام خلک سخت ځپلي او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي غفار کاکړ ازادي راډیو ته وویل په دې پیښو کې ملکی مرکزوبلې ګڼ غبرګونونه راپارولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د اکتوبر له 10 راهیسې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شخړې له امله د کرکې دواړو خواوو ته د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د مرکزوبلو کره راپورونه یې ترلاسه کړي دي. یوناما د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند هرکلی کړی او له دواړو لورو یې غوښتي چې روانه شخړه ودروي او د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته د پام وکړي. یوناما لیکلي چې دوی لا هم د وزل سویو او ټپیانو دقیقه شمېره ارزوي، که څه هم په ټکو یې اوسني معلومات ښیي چې سپین بولدک کښې شاوخوا 19 ملکي وګړي وزل سوي او 329 ټپیان دي. یوناما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر له 10 نېټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د یو کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. دا راپورونه داسې مهال دي چې دواړو لورو ته اوس اوربند اعلان سوی دی. ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 48 ساعته وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي شورا په خپله ایکس پاڼه د چهارشنبې په ورځ د دې شورا د امنی کمشنر ویلکر تورک په حواله لیکلی چې د هم د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملکی وګړو ته سخت زیان رسولی دی. هغه له دواړو خواوو غوښتي چې سمدلاسه دی تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ملکی وګړو د ساتنې لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله د روانو وسلوالو نښتو له امله د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرګ، ژوبلې او بې ځایه کېدو راپورونه په ژوره توګه اندېښمن کړی او د شخړو د پای غوښتنه یې کړې ده. دې نښتو یو شمېر پخواني افغان سیاسي مشران او چارواکي هم په غوسه کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا نښتې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې تیری بللی او ویلي دي چې پاکستان د خپلو غیر منطقي او بې فکره پالیسیو پایلو سره لاس او ګریوان دی او د افغانستان پر خلکو په برید کولو نسی کولای له هغو پایلو خلاص شي. کرزی ټینګار کړی چې پاکستان لپاره غوره خبره دا ده چې تیری ودروي او په خپلو زیان رسوونکو پالیسیو بیا کتنې سره د ګاونډیتوب د اصولو او نړیوالو معیارونو په اساس له افغانستان سره دوستانه اړیکې وپالي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې چې نن یې 15مه ورځ ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د بادغیس د مرکز قلعه نو په لوبغالي کې نن یو تن د قتل په تور اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو خلک د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د طالبانو حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې یاد موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو یعنی لومړنۍ مرافع او تمیز له خوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوې و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. خو د حقوقي، عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اعدام د حکم تر تطبیق مخکې باید عادلانه محاکمه وشي. په داسې مهال چې د دوی په خبره په افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراعت نشي عدالت نه تطبیقېږي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنجشنبې د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ
د دای د مکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بد ورکولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نه کړه. ازادي راډیو د اعدام شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالی نشوه. بادغیس کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانې ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبې د اکتوبر په 15مه د یاد کس د اعدام خبرتیا په خپله ایکس پاڼه خپره کړې وه او خلک یې د بادغیس په قلعه ورزشي لوبغالي کې د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د بادغیس ولایت د قلعه نو یو تن اوسیدونکی او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه
ما حضور درشم د پنځه وخته بودم
زه هلته وم ورغلی وم. ډېر خلک راغلي وو. د مقتول کورنۍ هم بچا چې ډزې وکړې نه پوهېږم چې وژل شوي سره یې څه اړیکه درلوده. خو درې ډزې پرې وشوې او د شا لخوا پرې وشوې.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګي په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا شوي چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعي او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوې وه چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې په ټکو چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقېږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي، عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی وای لیدام نمخ کې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مال چې د په خبر افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محکمې اصول مراعات نشي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وسی، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه سوي دي کله چې اصول د محاکمې مراعات نشي عدالت نه تطبیقیږي.
مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا اعدامونه خپل سري او غیر قانوني بللي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان مریز کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو به طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اعدام او نورې ټولې بدني سزاوې بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپره کړې وه، د طالبانو لخوا د اعدام د پېښې په کلکه غندلې وې. دوی د اعدام نورې سزاوې غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو دا ملي وجه په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن نه دیني پلوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي. دغه سازمان پر افغانستان د طالبانو تر بېزلي واکمنېدو وروسته په عام محضر کې د اعدامونو شمېر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس د تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
مخکې مو وویل چې په پاکستان کې یو وار بیا پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مرستیال خلکو ته خبرداری ورکړی چې افغانانو ته، خصوصا هغه افغانانو ته چې غیر قانوني اوسي یا اسناد نه لري، کورونه په کرایه ورنه کړي او که څوک دا کار وکړي نو له سخت چلند سره به مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوی طرح اعلان کړی چې له مخې هغه پاکستاني اتباع چې بې اسناد افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرم و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هیواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمد زی وایي تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداری ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونه په کرایه نه ورکوي.
زموږ ته کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالي کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړي تر پرونه زه بل کور پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړه شم او هغوی پوه شي چې زه افغان یم، راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې باسې ځئ، بس هغه چانډ وسونه د ځایو ورکړي وانډوسنې واپس ورنکړه، خو ځایونه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې له امله دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي.
له خبرونو ور اخوا
د جنید شریف بنسټ د سشکال د غوره شعر لومړی جایزه پنځونو شاعرانو کې عاقل اسد وګټله. نورو شاعرانو هم بیلابیلې جایزې وګټلې. خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته بیا د ځلان کلتوري مشر جایزه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې مو له یو شمېر ګټونکو او د یاد بنسټ له مسؤلانو سره د دې جایزو په اړه خبرې کړې دي.
د ګټونکو په سر کې زمالو مرغله ما د پاره بيخي ډیره د خوخي خبره واز
د 2015 کال لپاره خزینه شاعرانو کې د جنید شریف بنسټ جایزو د لومړي مقام ګټونکو عقلا سادوا اخلا وی د دې جایزې مادي اړخ په خپل ځای خدای مانوي اړخ ته ډیره خوشاله ده ځکه په خبره د نن سبا وضعیت کې په ځانګړي ډول نجونې ملاتړ او هڅونې ته اړتیا لري
زما د پاره مانوي ارزښت بیخي ډیر لوړو ځکه په دغه سی ټولنه کې چې اوس وخت کې افغان جونې له سخت وضعیت سره مخ دي هغوی له ډیرو زیاتو محدودیتونو سره مخ دي هغوی هیڅ تم لاسرسی نه لري بیا چې دغه سی یو کوچنی بریام د دوی په نوم باندې کیږي دوی را مخته کیږي نو دا بیخي ډیره د خوښۍ خبره وي یو نوې روحیه افغان جونې کوي ته ورکول کیږي
په نارینه وو کې بیا لومړی جایزه فرید قربان خپله کړې ده نور جایزې بیا مجدی باران اجل احمدزی حمیم نهام او سارا سایس ته ورکړ شوې دي د جنید شریف ادبي جایزه چې له 2022 زیږدیز کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي لومړی مقام لپاره جایزه $1500 او نورو غوره شعرونو لپاره بیا $300 ده سارا سایس ته بیا سږ کال تشویقي جایزه ورکړل شوې چې $100 ده د جنید شریف بنسټ د جایزې د داورانو په خبره دې سیالۍ ته په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه لیږلي وو دغه بنسټ سږ کال د ځلان کلتوري مشر جایزه بیا شاعر لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته ورکړې ده چې $100 ده ښاغلي سالک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله من دی چې دغه جایزه نوره هم پراختیا ومومي او تر ډیره دوام وکړي د مصطفی سالک تر اوسه 12 کتابونه چاپ شوي او په لسیزو د پیلوزۍ په نوم د یوې ادبي راډیوي خپرونې کوربه وه د جنید شریف بنسټ کلنۍ جایزه تر اوسه د دغه بنسټ مشر جنید شریف له خپلې شخصي پانګې ورکوي هغه په امریکا کې د پوهنتون استاد شاعر او لیکوال دی او ادبیاتو کې ډاکټري کړې ده نوموړي د دغو جایزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوان شاعران چې دي او شاعرانې دوی ډېر دغه سې تشویق ته اړتیا احساسوله نو د دې شي لپاره ضرورت مخکې هم و اوس ضرورت زیات شوی دی په تېره زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې زمونږ دغه جایزې په تېره ښځینه شاعرانو ته دوی ته یو ډېر
د یادونې ده چې یو شمېر نور بنسټونه هم هر کال افغان ادیبانو ته په بېلابېلو ادبي ژانرونو کې جایزې ورکوي لکه د زري کړکۍ جایزه چې تر ډېره چاپ شویو آثارو ته ورکول کیږي
نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي وایي د بیکاری او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي دوی وایي چې د خپلو ماشومانو لپاره ان درې وخته کافي خواړه نشي برابرولی په دې اړه د راپور
نفر فامیل سیم هم نمیرسه رنج نمیرسه روغن چای بره نمیرسه دوا نمیرسه
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی ته کورنۍ مشر کوي دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای نسی کولای خپل ماشومان ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس له دوه لک افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی
دری لونه او پیزا زامن لرم دوه نیمه میاشت کې چې زما ماشومان ته مناسب خواړه نه دی رسیدلی بالکل نه پوهېږي چې غوړي بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي موږ دومره پتنګ راغلی یو چې ځینې وختونه وایم چې ځان وژنم یا خپل ماشومان وپلورم نه
خدای وازی شریف الله نه دی بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي اقتصادی مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
در خلکو اقتصادی وضعیت دیر خراب شده. آن هر کسان چه دنده هم لری دی خلو مرسته تا التیا لری پا طول افغانستان که خلق بیوزل شویدی، هر کسان چه دولتی دنده درلودی بیکار شویدی، هر کسان چه شخصی دنده درلودی فعلا کاروبار نشته. موک لدرینی مکلنو رئیس مرسته کهو پلومریو که التیاوی دیری کمی وی خو اوست دیری زیاد شویدی.
پا افغانستان که دخوراکی توکو ده سخت کمخت او بشری نورین پرده اندیکنی پا داسی حال که مدرکی که چه نریوال مرستندوی ادارو تل اندیکنا خودلی چه افغانان ده دوامدار کرکیچ به حالات که زوند کوی. دخورو نریوال پرگرام WFP ده اکتوبر پشپرسمه دخورو ده نریوال ورزی پا عرویلی چه پا طول افغانستان که لنه میلیون و چخر دیر افغانان دخورو لشدید کمخت یا لحقه هم بدتر وضعیت سرمختی.
پرون بیا د اکتوبر 15مه د کلیوالو شزو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کلیوالې میرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي اقتصاد ډیر کمزوری دی او په هغه ناچیزه کار چې کوي کور چلول او بچی لویول ورته ګران شوي دي.
وایي څلورې بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه خونه میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دغه اقتصاد سره ډېر زه یې په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېرې ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم د خپل اولاد او د کور بچنام، اما تاسو ته مشروط په معلومه ده چې رانی بېخي ډېره ده، نو د مشر ځینې مریض دی راته.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپېریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 3 کلنه خورمنګوله چې درې زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پخوا هم چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی هم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو وایي د طالبانو په بیازلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درآمد نه لرو، نو اوس هم ژوند په قرض باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي: پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدود تونو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی
و زندگی اجتماعی زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالي
خزه مخ کې پکلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیلا د چرګانو په ساتنه ماداري لاسي صنایعو خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وي چې د دولت له خوا یې هم ملاتړ کېدو. خوست په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندې نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ازادي رادیو .com.